السلام علیکم ل غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. د دې خبرونې تخریکي چارې شمشاد زادران پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غزولو لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړی دی. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغان پوز چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسیز جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند دی نارامه کړی و وژل شوي یا تښتېدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري.
جنرال مراد همداراز ویل د چاردرې او دشت ارچی ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي ځواکونه کنټرول لري. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وایي چې دا پیښه نن سهار په وټپور ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او د ډاکټرانو په وینا د دوی روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیره نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي. د غوس ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وایي د پیښه چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په مرکزی قرارګاه کې وشوه د دوی 15 نور پوځیان ټپیان شوي دي. ناټو وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د تروریزم پر ضد د روسیې، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وکړ. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله او زر پاکستاني کلداري 414 افغانۍ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون سره وکتل. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل. لاوروف د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره یو موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي چې د تروریستي خلافت د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. حکومت او د سوریې د نظام مخالفو فعالانو ویلي چې حکومتي ځواکونو په حلب او هومس ښارونو کې مخته تللي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د خپل هیواد له هوایي بریدونو دفاع کړې ده. د بیلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي چې د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دریاتیا اشاریه نه سلویخت رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی. د بیلاروس د اپوزیسیون یو مشره تاتینا کارتکویچ د 4.2 سلویخت رایو په ګټلو سره په دوهم مقام کې ده. په پرونی انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.8 ثبت شوې ده. لوکاشینکا د کارتکویچ په اړه چې د ولسمشرۍ لپاره یوازینی ښځینه کاندیده وه په خپلو څرګندونو کې وویل
په نړۍ کې زیاتې ښځې ولسمشرانې دي، خو په بیلاروس کې وضعیت وښودله چې ټولنه یوې ښځې ته د رایې ورکولو لپاره چمتو نه ده.
په همدې حال کې د بیلاروس په مرکز مینس کې تیره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره یې د هغه څه په وړاندې اعتراض کوونکو د لوکاشینکا د دیکتاتوري برله شعارونه ورکول. او زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا سان د ورمه ورځي حمله په تړاو نیول شوې دي او کنه. د خبرونو پای
لانا جی صاحب څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. افغان پوز وای پر کندوز خار بشپړ کنټرول لري. پاین حل کې افغان حکومت له خلکو وړي چې بیر تخپل کورونه تستانه شي، خو په ولس جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې خلکو لوی شوک لیدلې دی او پسانی به زړه خنه کړي چې کندوز ته ورتستانېږي.
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته کې دوی تمه کوي زر بیرته خار تستانه شي.
د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غزول لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړی دی. پرونه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د کرنې مالداري او اوبو لګونې وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. په کونړ کې قومي او دینی مشرانو له دولت ملاتړ څرګند کړی دی، خو له دولت غواړي چې د کندوز د چارواکو په څیر ناغېړي ونه کړي.
ټوپک مې ستا اخیستې، امر مې ستا منلې، قانون مې ستا منلې، بچیا د دې خاورې ما د ولایت نه به کندوز مې جوړوي، د کونړ ولایت نه به کندوز مې جوړوي.
دا لوبو له میدانه او د ګوډې اچار تفریحي پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز همداراز د کندوز ښار له بېزې شو اوسېدونکو غوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د افغان پوځ د چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوه اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچه گرد پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین شرکت اسپنزر و بالای سار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالی او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خان‌آباد، خان‌آباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په رپورت کې مو واورېدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. افغان چارواکي همدارس په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبره کوي او له بې ځایه شوو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بېرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له راتلونکو حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې ده. ښاغلی ساپي د مرکه په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې وسلوال طالبان اوس له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تیرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، اعتماد وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دومخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته ښکېر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. یعنی زه فکر نه کوم په دغه موجوده حالاتو کې، ځکه چې د خط جنګ په لحظه په لحظه تغییر خوړ او په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو، خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا شده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت او د دوی د ځینو وسلو د مخالفینو لاس ته ولوېدل، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې انتهایي جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، امکان دې ولري په هغه حالت کې مون وکولای شو ښار د مخالفینو د تهدید نه پاینده کې وژغورو.
صفای صاحب، کوم کار تر اوسه پورې د افغانستان دولت یا هغه مدیریت چې تاسو یادونه کوئ نه دی کړی چې باید وی کړی؟
لازمه توجه نه ده شوې کندوز ته، هم محلي چارواکو غفلت نه کار اخیسته او هم مرکزي چارواکو دوی غفلت نه کار اخیسته دي. او د ښار د ژغورلو یا په کندوز کې د ناامنیو د کچې د راټیټولو دپاره یا د کندوز محترمو خلکو ته د یو آرام او هوسایه او پرامنه سوله ییزې فضا ورکولو دپاره چې مونږ په حیث د ولس د نمایندګانو یا دولتي محلي چارواکو په حیث د ذمهوارو خلکو مرکزي دولت ته هر څومره پیشنهادونه او وړاندیزونه چغې وهلې دي، هغې باندې چا هېڅ قسمه اقدام نه دی کړی. دوی صرف اورېدلي دي، هغې په هغې باندې بېرته عملي اقدام نه دی شوی. زمونږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې پولیس باندې عام خلکو باندې هیڅ قسمه تاوان دی کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی، او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
صفای صاحب وبخئ، ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یقینا، یعنی زه څه لایم چې ولس باندې څه نه دی شوی. د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي، چې د خپل سر ملیشو د پوسټې په خوا باندې نن دیشی نزوان تیره دیشی نسپنگیره تیره دیشی هر سلام مجبوره دلتا تلاشی ورکی دیتی موبایل و اخری سات سیده کی وقتی کی بیهترامی و تاو کی یو یو دا هم دا فاکتور دیده خپل سر ملیشی پولیسونو که انتحایی ظلمون کلی دی به خلق و زمکی غصب کلی دی، بچه نیولا اختیار کلی دی، پا کورون و تا حمله کلی، مال نیولا غصب کلی دی، زکات و روشه دیتی پا زور اخیسته دی، حتی پوره که ده خلقو ننگ و ناموس تا گواخیدلی دی. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی هغه نه دی ورکړی شوی.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استاد کمال صاپه دی چې د کندوز ښار د حالت او دا چې دغلته چارواکو څه ډول ناغیر کړي په دې اړه له ازادي راډیو سره څرګندونې کولې.
پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل چاپ د نورسي مطبوعاتو د افغانستان په افغانستان کې د غیر مسؤوله وسلوال ډلو د فعالیت او د غراس د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د غواخونو په باب مقاله او مطالب خپاره کړې دي. اسد الله لودین مطبوعات لوستي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عامو خلکو وسلوال کېدو او د روانو ناامنیو په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش او طالبانو خلاف وسلوال پاڅون اعلان کړی دی. په مطلب کې د ظاهر قدیر په حواله لیکل شوي چې بهرنۍ ترهګرو ته به افغانستان په قبرستان بدلوي او د دې مبارزې سرلاري به هم شینواري وي. په مطلب کې بیا د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د حکومت له چوکاټه بهر د وسلوالو مخالفینو پر ضد هر ډول حرکت د حکومت کمزوري ښیي او حکومت ته زیان اړوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره یې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د کندوز د خلکو په حواله لیکلي چې سیمه ییزو پولیسو او ناقانونه وسلوالو یې کورونه چور کړي دي. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو غړي هغه خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي طالبانو په کندوز کې بانکونه نه دي لوټ کړي، بلکې هغه کسان دا ډول اوازې خپروي چې خپله د لوټ او تالان نیت لري. د مطلب لیکوال د کندوز د خلکو په حواله لیکلي چې طالبانو تر ډیره دولتي ودانۍ سوځولي او شتمنۍ له ځان سره وړي دي. انصار ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز د جګړې اصلي قربانیان عام وګړي دي. په سرمقاله کې راغلي چې کندوز د جغرافیوي موقعیت له مخې ډیر مهم دی او د امنیت خرابوالی یې د منځنۍ آسیا پر امنیت هم اغیز کولی شي. سرمقاله لیکونکي په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون حملې ته هم اشاره کړې او لیکلي دي د حملې وښودله چې د جګړې په ډګر کې د بهرنیو ځواکونو لاسونه هم په وینو لړلې وي. افغانستان ورځپاڼې بیا د داعش ګواښ ته په کتو په یو مطلب کې لیکلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې 46,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق مخنیوی کړی دی. په مطلب کې راغلي د ننګرهار په درې ولسوالیو کې چې داعش فعالیت لري د واکسین د نه تطبیقېدو سربیره روغتیایي مرکزونه هم فعال نه دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غسولو لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړ. د دې شرکت مسؤلان وایي دا سب سټېشن به راتلونکو دوو کلونو پورې فعال شي. د جنوب او جنوب لوېدیځ ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې د خبر د هرکلي لپاره راټول شوي وویل چې په دې برخه کې به له دولت سره هر ډول همکاري وکړي. کارپوهان د یو ګټور ګام ګڼي خو تایید کوي چې تاکید کوي چې حکومت دې په دې هیواد کې د برېښنا د تولید لپاره داسې د اساسي بندونو جوړولو ته تدابیر ونیسي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د برېښنا د شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د کابل په ګډون د میدان وردګو، غزنی، زابل، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو ته وارداتي برېښنا ورسیږي. د دې شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ د کابل ولایت د ارغندې په سیمه کې دغو ولایتونو ته د برېښنا د رسولو د نوي سب سټېشن په اړه خبریالانو ته وویل په دې پروژه کې به سلګونو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. ښاغلی عالمی د سیمې له خلکو هیله وکړه چې د دې پروژې په چارو کې ورسره مرستې وکړي.
که دغه مشران سپینګیری دې پروژې سره حمایت وکړي او موانع ایجاد نه شي، تاسو مطمئن اوسئ چې دوه کاله کې دا ټول ارغندې به برېښنا ولري، ډېره وافره برېښنا به ولري، خلک به ډېر آسوده و آرام وي، مکتبونه به وي، دلته به شفاخانې ډېرې غټې شفاخانې وي. برېښنا سره تجارت راځي، برېښنا سره سهولت راځي، برېښنا سره ښه ژوند راځي، برېښنا سره تعلیم راځي، برېښنا سره صحت راځي، برېښنا سره هر شی راځي.
د وبل په دې پروژه به د آسیایي پراختیا بانک سباندې یو میلیون ډالر ولګیږي او چارې به د جرمني زیمنس شرکت بشپړې کړي. په عین وخت کې د جنوب او جنوب لوېدیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې د دې سب سټېشن د کار د پیل لپاره راټول شوي وو ویلي چې د دې پروژې په بشپړولو کې به له حکومت سره هر ډول مرستې وکړي. شاغا او عبدالمالک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لدینه مونږه صاحب ډیر هر کالای کوو، ډیر خوشاله یی د مونږ د وطن د پاره فائدہ منې دي. د امنیت لپاره مونږ ان شاء الله تضمین درکو، خدای ته داس ول کوو چې خدای مونږ سره کومک شي چې دې پروژې مونږه ساتنه وکړو.
بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وای برېښنا د خلکو یو عمده اړتیا ده او حکومت ته پکار ده چې د پوره کولو لپاره اقدامات وکړي. د اقتصاد پخوانی وزیر او د برېښنا شرکت د بورد غړي عبدالهادي ارغندیوال چې په دې غونډه کې حاضر وو د موضوع په اړه یې وویل
په وارداتي برق باندې مونږ ډېر اعتماد نشو کولی، نو مونږ باید سر له اوسه دغسې پلانونه جوړ کړو چې د خپل متنوع منابعونه د تولید پروګرام جوړ کړو تر څو چې نورو ته محتاج ونه اوسېږو.
افغانستان اوس مهال د برېښنا ډېر اندازه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغو ولایتونو ته به د برېښنا له رسېدو سره د خلکو ستونزې کمې او اقتصادي فعالیتونه به زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د کرنې، مالداری او اوبو لګونې وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله ضمیر چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې خبریالانو ته د کرنې وزارت تر یو کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول وویل چې په دې هدف ته د رسېدو لپاره د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سولمل پی رپورټ لري.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات شته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وسي.
برنامه کې ما جوړ کړل اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
دیوی کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سم برابر سي ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي و ته کال کېږي موږ په خپل پښو ودرېږو موږ په څو برخو لکه بولګونې د غنمو اصلاح او د خاورې د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو
کیفیت خاک ماسته
د شغل زمير په وینا د بولګونې په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا سته د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټنه غنم تولید کړي چې لا هم 1.5 میلیون ټن نور غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې دا اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال له 6.3 میلیونه ډالر معادل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي اسدالله زمیر په تېر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې خوراکي موادو د خوندیتوب باغدارۍ مالدارۍ او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري خو دا اړین نه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي د چارو کارپوه مطیع الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښه طبیعي منابع لري او ښه خاوره لري داسې خاوره ده چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه ښکې غذا نتیجه ورکوي او هر رقم میوه هر رقم نبات دلته نتیجه ورکوي آب هوا هم زموږ فایده ده ورته اوبه هم پریمانې دي فقط ظرفیت په کار دی ظرفیتونه درته وظایف
همداراز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد پخپله په کور دننه تولید کړي بلکې ګاونډیو هیوادونو ته به هم صادرولی سي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډېری اسانه یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ په داسې حال کې چې چارواکو د دې حمله د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نویو هوایي حملو خبر ورکړی دی احمد تکل پی رپورټ لري
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت یې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمه ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه د شنبه ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی کته هم د حکومت د احصایو لمخه د دې حمله د مړو شمیره 15 کسانو ته رسیدي خو د مرتاش د شمیره لوړه و بلله تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي تیره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه همداراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په ترکیه کې د امنیتي حالاتو له امله ګڼ شمېر تاوتریخوالی پیښې شوې دي او پرون زرګونو کسانو په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د ګوړې اچار او د غراس د لوب له میدانه ورزشي خبرونه نشریږي. اوس لس نیمې بجې شوې دي. ناجیه ساپۍ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګندوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون سره وکتل. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. راپورونه وایي د سوریه حکومتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. د بیلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج څرګندوي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 3.9% رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی. زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي دوی دولت سره پوره همکار دي او چاته به اجازه ورنکړي چې په سیمه کې امنیت خراب کړي. خو له دولت هم غواړي چې خپل منځو کې د پوره هماهنګي پیدا کړي او د کندوز په څیر د پیښو مخه دی ونیسي. له سیمې پیر الله انوري رپورټ راستولی دی.
د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي دوی همیشه له خپلو پولو او کلیو ساتنه کړي او تر اوسه یې چاته اجازه نه ده ورکړي چې د دوی په سیمه ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې زیاتې او د خلکو ژوند او مال ګواښ سره مخ کړي. مالک تاوس خان غونډې ته وویل ولسوالۍ د ډیورند په کرخه پرته ده. شپه او ورځ د کورنیو او بهرنیو وسلوالو ګواښونو سره مخ ته، خو بیا هم دوی د هغوی هر ډول بریدونه شنډ کړي دي.
دا په سرحد پرته ولسوالۍ ده، دا د دشمن سره لاس او گریوان ولسوالۍ ده، دا داسې ولسوالۍ ده چې همیش د دشمن د تهدید سره مخامخ ولسوالۍ ده. خو د کونړ ځوانانو، د کونړ علماو، د کونړ محلانو، د کونړ ملي پولیسو، د کونړ ادارې د دې امنیت داسې ساتلی دی، هیڅ قسم دلته د امنیت په حساب هیڅ مشکل وجود نه لري.
قومي مشر طالب وویل دوی د خاورې، خلکو او دولت ساتنې لپاره ټوپک راخسته دي، له خپلو سرونو تیر دي، خو مسؤلینو ته هم پکار دي چې سختو شرایطو کې ورسره همکاري وکړي او په ولایت کې د کندوز په څیر د حالاتو رامنځته کېدو مخه ونیسي.
ټوپک مستا خسته، امر مستامن له، قانون مستامن له، بچی د دې خاورې ما د ولایت نه کندوز نه جوړوي، د کونړ ولایت نه کندوز نه جوړوي. دا جهاتي ولایت، یو جهاتي ولایت، یو سر لوړی ولایت.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل افغان امنیتی ځواکونه د مخالفینو د هر ډول بریدونو شنډولو ته پورا چمتووالی لري او هیڅکله به هم د کندوز په ډول پیخه په کونړ کې تکرار نشي او باید ولس د پردیو په دسیسو او تبلیغاتو تیر نه وزي.
او بیا دا اطمینان درکړم چې موږ هم داسې بې ضمیره او بې غیرته خلک نه یو چې تاسو به ورته پرېږدو او موږ به خدای نخواسته پلی پکې سپکوو. د کوناری ته مخ به د ما وینه او د ما د مرګریو وینه تویی په دې باندې پوره ډاډمن اوسه. هغه شوم تبلیغات چې د افغانستان د خاورې او خلکو دښمنانو خلکو په منځ کې ویره خپروي، خلکو ته رقم رقم اذهان ورکوي چې ګاکې دلته حمله کېږي، ولایت باندې حمله کېږي، په دې نقطه په دې نقطه، هغه خوب او خیال دی، هغه به انشاءالله ګور ته وړي دی، زموږ په ژوند کې به تکرار نه شي.
غونډه په کونړ کې د قبایلو او سرحدونو چارو ریاست لخوا جوړه شوې وه چې پکې د سلګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرته یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي نا امنی د ترانسپورټ نظام کمزوري او د کورنو او د کورنو او داسې نورو ودانیو د کرا درسونو نشتوالی د پوستي خدماتو د رسولو د لارې خنډ دي. دا خبرې د دې وزارت چارواکو د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د پوست د نړیوالې ورځ د لمانځنو په غونډه کې وکړې. تفصیل به خان محمد سین وړاندې کوي.
د معلوماتي ټکنالوژي او برېښنایي اړیکو د ټینګولو د نظام له پراختیا سره سره د مخابراتو وزارت وایي چې افغان پوست توانېدلی چې خلکو ته په هیواد کې دننه او بهر خدمات ورسوي. دا خبرې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پوست د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د مخابراتو وزارت تخنیکی مرستیال بریالي حسام وویل چې د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د پوست چارې لا آسانې، ګړندۍ او شفافې کړې دي.
اقلام پوستی ورودی و صدوری در داخل و خارج کشور طی سال روان
روان کال کې د هیواد وارد شوی او صادر شوی پوستی اقلام شمیر 3 میلیون ته رسیږي، چې له دې لارې دولت ته 220 میلیون افغانۍ عواید رسیدلی دي. وزارت هڅه کوي دې برخې ته نور پانګوال هم وهڅوي، څو د پوستی خدمتونه کیفیت نور هم ښه شي.
خاغلی حسام بوبل د پوست نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 9مه په افغانستان کې نمانځل کیږي. د بوبل وس مهال په هیواد کې د افغان پوست تر څنګ د پوستي خدماتو 15 خصوصي شرکتونه فعال دي چې سربیره د هیواد پر ولایتونو او ولسوالیو د نړۍ اکثرو هیوادونو ته لیکونه، پارسلونه، اموال او پیسې رسوي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په هیواد کې 3500 پوستخانې او 15000 پوست بکسونه فعال دي چې 25 پوستخانې په کابل او نورې په ولایتونو کې دي. دا وزارت دا هم وایي په مرکز او ولایتونو کې د پوست د برخې د کارکوونکو شمیر څه کم 1500 تنو ته رسیږي. د مخابراتو وزارت د پوست مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ښارونو کې نامنی، د منظم ځمکني او هوایی ترانسپورت کمزوري او د کورونو او داسې نورو ودانیو د کره پتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوستي خدماتو د رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي چې په لویو ښارونو کې د کوڅو، کورونو او دفترونو د ادرسونو ژر مندلو ته عملي هڅې پیل کړې دي. په عین وخت کې عام خلک وایي چې د افغان پوست د خدماتو بیې لوړې او بله دا چې پر وخت نه رسیږي. د کابل ښار اوسیدونکي اعجاز الحق ازادي راډیو ته وویل
پوسانی شرایط کوم پوسټ د افغانستان کې بل خصوص کابل په ولایت کې چې دی راضی نه یو، ځکه چې لګښت زیات لګیږي، وخت زیات نیسي. کوم کار چې موږ غواړو چې هغه زر تر زره اجرا شي یا خبر ورسیږي هغه وخت نیسي، او ځکه دغه کې خلک زړه نه ښه کوي. سره
د مخابراتو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د پوستي خدماتو د رسوونکو شرکتونو ترمنځ سالم رقابت زیات کړي، څو د دې خدماتو بیې ټیټې او د پوستونو رسول ګړندي شي. د مخابراتو وزارت وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ 192 هیوادونه د پوست د نړیوالې ټولنې غړیتوب لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لوبو لميدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د اندام د خکولا د اتلانو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مرکه په سر کې راپور ترازو د افغانستان د اندام د خکولا ملي لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د نقره او برونزو ترڅنګ د سرو زرو میډال وګاټه په دې سیالیو کې چې د ازبکستان په مرکز تاشکند ښار کې وشوي افغان لوبغاړي محمد هارون اعظمي په مثبت 100 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال وګاټه افغان لوبغاړي بل دی ورسته د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي چې تمدا په تایلند کې وشي په دې اړه په مکړه راپور ته د اندام د خکولا ملي لوبغاړو د لومړي ځل لپاره د آسیا په لوبو کې د سرو زرو میډال د افغان اتل محمد هارون اعظمي په مټ وګاټه د افغانستان د اندام د خکولا د فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل چې محمد هارون اعظمي له ډیرو سختو لوبو وروسته د سرو زرو میډال ترلاسه کړی دی او دوه نورو لوبغاړو هم د افغانستان لپاره د نقره او برونزو میډالونه ګټلي دي
البته په درانده وزن کې یعنی 100 کیلو نه په 12 وزن کې هارون اعظمي په 80 کیلوګرام کې رامین حسنزاده 15 کیلوګرام کې حامد شیرزای او په جیکسن لرونکو البته د تلويخ تو کلونو په جیګ عمر کې نسیم قادری د نخري میډال لاسته راو
دا لومړی ځل چې د آسیا د لوی وچی په سطح د افغانستان ملي لوبغاړي د برونزو او نخري ترڅنګ د سرو زر میډال ګټي سره لدی چې څو واره د جنوبي آسیا تلولي د ځان لپاره ثبت کړی ده د اندام د خپل فدراسیون د معلوماتو لمخې د بدني روزنې د سپورت ډیر تمرین او لګښتونو ته اړتیا لري چې له همدې عمله په لوبو کې د افغان لوبغاړو شمیر کم وي او د جنوب په برخه کې هیڅ لوبغاړي نه لري د اندام د خپل فدراسیون رئیس همدار ازوی چې د فدراسیون سیکرټر جنرال ډاکټر عبدالرحمن حمید د آسیا د فدراسیون د مرستیال په توګه ګمارل شوی چې دا د ټول افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی
د ججمنت په کمیټه کې چې ریاست د آسیا د رئیس د هانګ کانګ چاینا د انتخاب سو معاون د اکمانو د کمیټې د افغانستان په تر ډاکټر عبدالرحمن حمید سیکرټر جنرال د فدراسیون د صفات د معاون د اکمانو د کمیټې انتخاب پاینده کې موږ په لاندې ورځو کې ان شاء الله جهانی سیالی لرو د تایلند په هیواد کې په دغه سیالی کې به ان شاء الله د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي امید لرو چې د جهانی سیالی نن کې لاسترالوی ودی
د ښاغلی هوتک په خبره افغانستان هڅه کوي چې د اندام د خکولا د فدراسیون په خمو مدیریت سره وکول شي په آسیا او بیان نړۍ کې د اندام د خکولا خلوبغاړي ولري تمه د افغان لوبغاړي ډیر ژر په یو لړ نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي چې په تایلند کې به تر سره شي د لوبو لمیدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مو کړی ده ل ستانګزي څخه چې اوس له پوره ټیم او روزونکو انضمام الحق سره د زیمبابوي په بولاوایو ښار کې دي د پښتنه مطرح شوی چې افغان لوبغاړي د زیمبابوي له یو انتخابي ټیم نه د دوه لوبو له ګټلو وروسته اوس په څه حال کې دی او راتلونکو لوبو ته څومره چمتووالی لري
مثلا زمون حکم نو حکم چې هغه سو خبرې موږ د میټینګ جوړ کړې لکه نت کې راته سو تیرېږي د بیټینګ را کوي واکه نه علاقه سره ډېر خوشاله ده چې زمون خو ډېر خپل ډېر خپل غواړي پات شوی ده هم یو کپتان هم پات شوی ده ان شاء الله تعالی د غواړي ان شاء الله موږ مخکې روان نشو ته ان شاء الله آماده دي
او څه فکر کوي د زیمبابوي په وړاندې به څومره بریالي لوبه وکړي ځکه چې یو تور مخکې ته نګټلې او په 2014 کې فکر کوم یو کال مخکې دوه کال مخکې دغه تور سره کړې او ګټلې مو څه تغیرات په ټیم کې راغلي څومره لیدلې دي تر اوسه پورې او څومره باوري استي چې افغان لوبغاړي به خلوب وکړي دغه په وړاندې
زیمبابوي واکنه یو ډېر خلک په دغه ځای کې یو اوس وخت دی ډېر زیات نه چونه دی فل مشه سره خپل هم کړ ان شاء الله تعالی افغانستان ته مو تمه کومه ماده ده دا افغانان سره چا نه کوم دي موږ هر لوګ دل سره دی د تر تر دی کوفي هم دا چې ویګو ته بالکل دوه کاله مخکې موږ کوم لوګ سره سره کړو چې زیمبابوي کې دوه افغانستان کې دی او هغه ټورنمنت مسابقه هو هغه کله موږ سره د دې کې مېلمه ته کا پور کې ان شاء الله تعالی تیم ته مکمل آماده ده د ګټ لپاره
ویل کیږي چې د افغان ټیم ځینی وخت ستون زیاد چې مثلا منټلی دوی آماده نه وي ډیر وخت د ځینی ذهني تشویشونو ورسره وي په دې باندې څومره کار شوی دی او څومره لوبغاړي لدی په لاو آماده دي تاسو په نظر تاسو چې خپل کپتان ماسته کې د ځینی مشورې او توصیه تاسو خپل مولره لوبغاړو ته
نه ساعتين مخکې به لوبډله لږ پریشانه به وه زیاتره سمنټ به ډسټرب هم وه خو انشاءالله تعالی ډېر چې د لوبغاړي صرف لوبې د سوچ ده لوبې د فکر ده بېشکې مې شتون انشاءالله نشته ده ځکه چې دغه د درېو زموږ میټینګونه کې چې انضمام سره خبرې وکړو هغه هم ډېرې ښې خبرې وکړي لوبغاړي سره ډېر پوښتنه دي او ډېر لښتې سره انشاءالله ځکه مشتون به ورته نه
څه پلانونو سره به لوبې خپلې پیلوي ونډې میچ به څنګه پیلوي بالاخره په کوم یو سیسټم سره به داخلېږي لوبو ته
خیر ده خو دا خو د ویلو خبرې نه سره کړه خو ځکه سیمې یو دراز خبرې ځکه دې کې موږ مثلا شو دا خبر لیک پټي
سیدا یعنی د لوبغاړو ستونزې خو څه نشته هیڅ بالکل ټول ټیم ادم آماده دی ورته د پریکټیس په دوره کې به څوک نه جوړل شوی لوبغاړي
نه نه الکان لیک سټیف دي چې د افغانستان او د زیمبابوي موسم له تغیر ته د ګرمۍ ډیره ده ان شاء الله زکه دې لپاره کرکټ بورډ د درې میچ ناول نه دی زیمبابوي له ګډه سره واخ سره الکان دی ابو هوا سره د پیچونو سره بلسي ان شاء الله لږ مشکلات سره خو ان شاء الله د ورځې نیمه کې هغه خپل اواز ان شاء الله
ورسته خبره ده چې دغه د میچونو ورځې راته وای اوریدونکو به واوري او بل ورسته خبره دی وای ورسته پیغام د ټولو اوریدونکو واوري
میچونو خو دې رومانه میچ ده په 14 تاریخ د درم په 13 د درم په شلم ده دغه چې 200 او 300 باندې او په 200 او 300 باندې د دوه شلورې میچونه دي او موږ همیش د افغانانو د خوازه سي موږ همیش په خپل دوغان کې ساتي واکن دې افغانانو دوغان دي چې افغانستان کې د نوبر مخه کړی ده
بل ډیره مننه اصغر ستانک زای کور ودان خیر اوسې
مننه خوشاله
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو دا پروګرام په همدې ځای پای درسيږي تر بلې مو زه صفی الله ستانک زای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام دا ځایونی او ها غځایونی و دا ځای خوشی کړ او ها غځای خوشی کړ په دې غونډي جنگ دی او په هغه غونډي جنگ دی خدای خبر چې دغه د غونډي جنگونه به تر کومه روان وي دا سو د شکل خو ام دې غونډي ډېرې کړې و خړلې خو غونډي لا هماغه سدرنی درنی ولاړې دي د خبرونه په پایل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړی دي ځکه چې اوس خو سړی خبر ونه وري خوب نه ورزي
اوس پامو کې خبرونو ته وایندویان
شارو ترګمۍ
او توتی خان توتی لن لن خبرونه دغه دي تیر ورځ یو رشوت خور د دوو تنو مراجعینو څخه مراور شو او د کار لخلاصولو یې ډډه وکړه
دوبی انجینیرنګ شرکت د برکری خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی لخوا په جوړ شوي پله دی خل بار سره نه تیروي
د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکټرانو فیس هم لوړېږي
او په تیر حکومت کې 3000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 8000 تبلیچانو ته تبلیغ سل شوی
اوس غونډ خبرونه واوري تیر ورځ یو رشوت خور له دوو تنو مراجعینو څخه مراور شو او د هغوی د کارونو له خلاصولو یې ډډه وکړه خبر زیاتوي چې نوموړی رشوت خور په هغو دوو کسانو منلی و چې د کار له خلاصولو مخکې به هر یو 15,000 افغانۍ او د کار له خلاصولو وروسته 40,000 افغانۍ ورکوي خو کله چې نوموړو دوو تنو د کار له خلاصولو مخکې هر یو 10,000 افغانۍ د رشوت خور په جیب کې ورکې خودي نو رشوت خور هغوی په وعده خلافۍ تورن کړل او ورڅخه مرور شو د نوموړې شعبې ملازم زونډی وایي چې مامور به تر هغه پخلا نه شي تر څو یې 15,000 افغانۍ نورې هم نوي ورکړي زکه چې د تنخواګانو د کموالي له امله د مامورینو زړونه نازک شوي دي او د رشوت اخیستلو پر وخت ژر ژر مراورېږي
د د در پدر آژانس په اوبل خبر کې ویل شوې دي چې د دوبی انجینرینګ شرکت د برکری خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې د دوی د شرکت لخوا په جوړ شوي پله دی خر له بار سره نه تیروي. خبر زیاتوي چې دغه خبرداری وروسته له هغه کلیوالو ته ورکړ شوی دی چې کله شرکت خبر شو کلیوال غواړي خر له بار سره په نوي جوړ شوي پله تیر کړي. دوبای انجینرینګ شرکت وایي چې دغه پل د بودیجې د کموالي له امله یوازې د پلو لپاره ډیزاین شوی دی او اجازه نه ورکوي چې څوک د خر له بار سره پرې تیر کړي، ځکه کیدای شي پل وغورځېږي او د سړي او خره د تلفیدو سبب شي. دوبای انجینرینګ شرکت د یو بل پله د جوړولو قرارداد هم اخیستی دی، خو شرکت وایي چې په هغه به خر له بار سره هم ښه په ډاډه زړه تیرېدلی شي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکترانو فیسونه هم لوړېږي. خبر زیاتوي چې ډاکتران د خپل دغه کار علت د ډالرو لوړېدل بولي او وایي چې دوی مجبور دي چې له بازار سره موازي حرکت وکړي، که نه بیا به خلک دا پیغور ورکوي چې هر څه لوړ شول خو یوازې د ډاکتر فیس په هماغه پخواني حالت پاتې دی، چې دوی دغه پیغور نشي منلی او بیا ځان بد ورته ښکاري. نو له همدې امله هر ورځ په خپل فیس کې تغییر راولي.
او د بیخبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په تیر حکومت کې 3000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 8000 تبلیچیانو ته تبلې اخیستل شوی دی. خبر زیاتوي چې اوس پلټنې روانې دي چې د 3000 طلایي لکړو کومه دانه پیدا او بیا یې اصلي بیه معلومه کړي، ترڅو د تیر حکومت چارواکیو غبن معلوم کړي. همدارنګه د 8000 تبلیچیانو په تبلو هم غور کیږي چې دومره ډیرو تبلیچیانو به چیرته تبلې وهلې. کارپوهان وایي چې په تیر حکومت کې ډېرې دغسې خیالي خریداری شوي دي او ډېر خیالي معاشونه ورکړ شوي دي، لکه چې ټول چارواکي خیالي میلیونر شوي.
خبرونه خلاص شول.
پخوا به د زیاتره خلکو په چاغښت پسې سترګې وتلې، خو اوس په ډنګرتوب پسې ړندېږي. رښتیا چې انسان ناشکره موجود دی. اوس چې په هر کور او هر جیب کې ټلویزیون او انټرنیټ دی، نو خلکو ته همدا وایي چې رژیم نیسئ او ځان ډنګر کړئ. د رژیم نیولو له یوې کیسې مخبره وو.
سړیا، خوخه دې نه ده چې د خوړو رژیم نیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسې؟ جمهوری او شاهي رژیمونه مې اورېدلی وو، خو دغه د خوړو مې اوس د تاو اورېده. او که ته د اوسنۍ رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختور یې چې چاغېږې، که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې وتې او ته ځان ډنګروي کبر جنې.
ګوره سړیا، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې هر یوه یې لکه په قالب کې چیرې زولې وي، ډنګرې ډنګرې ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم. غواړم چې ځان مې همغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سې؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. و ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه جلۍ جوړوم که نه.
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړیه، غذایی رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې؟
ښه نو چې داسې ده، بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي. سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کیګه ما څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپا کاوه نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل او ته خو یې لا نیسې. خزی دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی. د شپې دولس نیمې بجې دي. د خدای دپاره
څو دنې هګۍ مې ایښولې دي چې وی خورم. وږې شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستان دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې؟ تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې هسې مه غږېږه. څو ځلې مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی، باید لږ لږ خو ژر ژر څه وخورم.
په دې رژیم خو دې زه غرق کړم. د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو. له پیسو دې خلاص کړم. له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله، خو اوس دې له سهاره تر بیګاه او له بیګاه تر سهاره خوله خوري.
ولې دې نیت راباندې بد دی؟ خو ته هم رژیم ونیسه، چا خو منع کړی نه. په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري.
سمه ده، سر له همدا اوسه زه هم رژیم نیسم چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ سي. هله پاڅېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه.
قواره دې د فلم ملک ته نه ده شوې، هسې په ځان ملنډې مه وهه.
ځه، که د فلم ملک راڅخه جوړ نه سو نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ سي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، صادق سپینغر او زه حسین حکمت. کلمون سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
غر غرو د شور نه دی خبر، بسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر، بسرو لمبو د غر غرو لاد گودر گورو رکی یادوی، زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی، دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر، دا توف چی جنگ جنگل زور دی خبر، بسرو لمبو د غر غرو د شور دی خبر، بسرو لمبو کور دورا نو پرمان لیونی زماد کور دوران اول ارمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی دی جنگل زورن دی خبر رولم بو دغر درود شورن دی خبر رولم بو خلق دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرم ویتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر دا سوچ جنگ